السلام علیکم په افغانستان کې د سهار ته بجې سپی د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. جمعه د مرغومی جدی 19 د جنوري 8 په راپورونه کې اوري چې په کندهار کې له سلګونو بې ځایه سو سره د مرستو لړۍ پیل شوه. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. طالبان وای دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده مطرح کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بې خبري وشوده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ شو. طالبان وای دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې ولیکل چې د موقت حکومت د جوړېدو مسأله ګر سره مطرح سوې نه ده. تر دې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي یو غړي حافظ منصور ویلي و چې طالبان په مذاکراتو کې د هېواد راتلونکي نظام پر څرنګوالي ټینګار کوي چې دا د ښاغلي منصور په وینا د موقت حکومت له جوړېدو پرته بله لار نه لري. د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکو هم د سولې د خبرو پر مهال د موقت حکومت د جوړېدو طرحه په وار وار رد کړې او په ټینګار سره یې ویلي چې سوله به د همدې حکومت په موجودیت کې کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بې خبري وشوده. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبې په ورځ د پارلمان په غونډه کې د چینایي جاسوسانو د یوې شبکې د نیولو خبره تایید کړه، خو د موضوع د حساسیت له کبله یې په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. اژانس د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور په حواله لیکي چې په ډسمبر میاشت کې د چین د استخباراتو لږ تر لږه لاس غړي په کابل کې ونیول سول او وروسته له دې چې حکومت عفو ورته وکړه له افغانستانه وایستل سول. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هو چونګ یینګ پرون پنجشنبه په یوه خبری غونډه کې د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دی په دې اړه معلومات نه لري. د افغان حکومت دریو جوګپوړو چارواکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي 14 چینایي وګړي چې د ساختمان او ترکاڼۍ په برخو کې کار کاوه او یو کلینیک او یوه ننوایي هم لرله له افغانستانه ایستل سوي. د پکتیکا امنیه قمندانی په یوسف خیل ولسوالۍ کې د قانونو د غیر قانوني کیندنې په تور د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د قمندانی ویان شاه محمد آریان رسنوی ته په یوه ژغیز پیغام کې ویلي پولیسو دا کسان د یوسف خیل ولسوالۍ په سپین څک سیمه کې هغه وخت ونیول چې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې یې کیندنې کولې.
هغه کان باندې عملیات ترسره شول چې په غیر قانوني ډول ترې د ډبرو سکاره ایستل کېدل. په دغو عملیاتو کې د پکتیکا ملي پولیس او ملي اردو څلور تنه د یو واره د موټر او د کان کیندلو ټول وسایل او اسباب سره یو ځای ونیول.
شغلی آریان وایي دغه عملیات ځکه پلان شول چې د کشفي راپورونو پر اساس په دې کان کې طالبانو هم غیر قانوني کیندنې کولې. سلګونه ډاکټرانو او د طب محصلانو د دویمې ورځې لپاره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اعتراض پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې په قرغیزستان او ازبکستان کې د دوی د فراغت سندونو ته رسمیت ورکړي. د طب 500 شاوخوا 2000 فارغان او محصلان پرون پنجشنبه بیا هم د پاکستان د طبي کمیسیون مخې ته راټول سول او پولیسو د هغوی د تیتو پرک کولو لپاره له برقي ډنډو او اوبو شیندونکو موټرو کار واخیست. که څه هم ځینو معترضانو پولیس په ډبر وویشتل، خو د چا د چپې کېدو راپور نه دی ورکول سوی. پولیسو ځینې معترضان ونیول او وروسته یې بیرته خوشې کړل. دا اعتراضونه وروسته له دې پیل شول چې د پاکستان طبي کمیسیون د ازبکستان او قرغیزستان د 22 طبي پوهنځیو د فراغت سندونه غیر معیاري وبلل او رد یې کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ شو. ډونالډ ټرمپ د لومړي وار لپاره تایید کړه چې جو بایدن به د امریکا نوی ولسمشر وي. شغلی ټرمپ تېره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل نوې اداره به د جنوري میاشتې پر 6 د وفاداری لوړه وکړي.
A new administration will be inaugurated.
نوی اداره به د جنوري میاشتې پر 6 لوړ وکړي. اوس زما تمرکز په آرامۍ، منظم او متحدانه ډول د قدرت د انتقال یقیني کول دي. د دې شبې تقاضا شفا او روغه جوړه ده. دا د ډونالډ ټرمپ په بیان کې ښکاره بدلون شي، ځکه تر دې مخکې هغه ټینګار کوه چې د نومبر میاشتې د درېیمې د ولسمشرۍ ټاکنې ګټلې او لاسنو د وړاندې کولو پرته یې دا کوله چې په ټاکنو کې درغلي ثبېده. فیسبوک او انسټاګرام د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اکاونټونو موقتی بندیز د هغه د کاري دورې تر پایه چې دوی اونۍ ورته پاتې دي تمدید کړ. دا خبره د فیسبوک اجرایه رئیس مارک زوکربرګ پرون اعلان کړ. ټویټر، فیسبوک او سناپ د چهارشنبه په ورځ وروسته له دې چې د ټرمپ بلواګرو پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ او د منتخب ولسمشر جو بایډن د تایید غونډه یې اخلال کړه، د نوموړي اکاونټونه په موقت ډول بند کړل څو د هغه د بې بنسټو ادعاو مخنیوی وکړي. له دې پیښو وروسته کانګرس د شپې لخوا غونډه وکړه او د نومبر د درېیمې په انتخاباتو کې د بایډن بریا تایید کړه. تکل سوی چې منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري پر شلمه نیټه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یو مشر وایي هغو هیوادونو ته چې د خلکو عواید کم دي د کوواکس په نوم د کورونا ضد واکسین رسول به روانه میاشت پیل سي. د دغه سازمان د خوندیتوب د برخې د مشرې کیټ اوبراین لخوا پرون پنځشنبه دا اعلان په داسې حال کې وسو چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو له کبله وضعیت کړکېچن بللی. دغه وایرس چې په خلکو کې په چټکۍ خپریږي لومړی وار په اروپا کې راڅرګند سو، بیا وروسته د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته خپور سو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 8.8 میلیونو ته رسېدلی او په دې وایرس د مړو شمیر تر 1.9 میلیون زیات دی. او یو نوې څېړنه ښیي چې د امریکا له دریو دوه برخې سیندونو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې خپل رنګ بدل کړی. د جغرافیایي څېړنیز لیک په نوم ژورنال د ناسا لخوا د سټلایټ په وسیله د څه باندې 230,000 اخیستل سویو تصویرونو په حواله وایي چې په خاص ډول په امریکا کې له 1900 راهیسې د سیندونو رنګ د پام وړ بدل سوی دی. د دې څېړنې له مخې د امریکا د سیندونو رنګ اوس د پخوا پرتله ډېر زرغون دی او حتی د بنفش خواته نږدې سوی. په دې څېړنې کې راغلي چې د ځینو سیندونو رنګ نور هم سور سوی دی. د څېړنې موندنې ښیي چې د امریکا په سلو کې یوازې 15 سیندونه شین یا آبي رنګ لري، خو له دریو دوه برخې سیندونه ژیړ دي چې ښیي په ترکیب کې ډېره خاوره سته. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته په کندهار کې د ورستیو جګړو د بي ځای سو په اړه راپور اوري.
د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته د کندهار ولایت د ارغنداب، میوند، ژړۍ، پنجوي او ډنډ ولسوالیو څخه د 1000 په شاوخوا کې کورنۍ بي ځای شوي.
په پکتیا کې محلي پولیس شکایتونه لري.
موږ سره چلوار کېږي، مشینه مناوله کېږي، کله راته وایي سیستم نه وتلی، کله راته وایي چې تاسو پرخال د وظیفې نه خیالي عسکاري.
د امریکا ټاکلي ولسمشر د کانګرس پر ودانۍ پر وروستي یرغل بیا عکس العمل وشود.
دوی معترضان نو، ګوره چې هغوی ته معترضان ونه وایست. دا کسان بلواګر، یاغیان او کورني تروریستان وو.
دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو، نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر موضوع د کندهار چارواکي وی له هغو زورګونو کورونیو سره مرسته سیوی چی په دې ولایت کې د ورستیو جګړو لکبله بي ځای سیوی دي. خو سیمیز چارواکي په عین حال کې خبرداري ورکوي چې د جګړې د دوام په صورت کې شایي حالت یو بشري ناورین رامنځته سي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
شاوخوا ول زره کورنۍ د کندهار ولایت په شپږو ولسوالیو کې د جګړو لکبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وای لدې ډلې شاوخوا 1000 کورنۍ کندهار ښار ته کډه شوی او نورې په همدې ولسوالۍ کې دننه خوندي سیمو ته تللې دي. دوست محمد نایاب تیر ماښام لازدې رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونه وکړه.
زمړنی معلومات دا پټه کوي چې د کندهار شهر مختلفو ناحیو ته د کندهار ولایت د ارغنداب، میوان، جړې، پنجوي او ډنډ ولسوالیو څخه د وزرو په شاوخوا کې کورنۍ بېزې شوي او همدارس د یاد ولسوالیو په داخل کې بیا تر لس زرو پورې کورنۍ د جګړو له امله بېزې شوي.
ښاغلی نایاب زیاتوي چې د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو د چارو ریاست تر دې دمه له شاوخوا 2200 کورنیو سره مرستې کړې دي. نوموړی زیاتوي چې ټولو بې ځایه شویو کورنیو ته د مرستو د رسولو لپاره د دوی سروېګانې روانې دي. نایاب وایي د مرستو په دې بستو کې معیاري خواړه، نغدې پیسې او همداراز د خیمو په څیر غیر خوراکي مواد شامل دي. نوموړی زیاتوي چې د کندهار ښار په یولس ګونو ناحیو کې دا مرستې نړیوالې مرستندویې موسسې رسوي، خو په ولسوالیو کې بیا حکومت د پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې په چوکاټ کې له اړو کورنیو سره مرستې کوي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي دوی له هغو کورنیو سره هم مرسته کوي چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو ته تللي دي. د ښاغلي نایاب په وینا دې کورنیو بې ځایه شویو ته د مرستو په رسولو کې د خوړو د نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی ونډه ډیره مهمه ده. له بلې خوا د پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس سردار محمد بارانی فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې د کندهار په ځینو سیمو کې د جګړې د دوام په صورت کې د یو بشري ناورین احتمال شته. ډیری بې ځایه شوې کورنۍ د ژمي له سړو څخه شکایت لري. په کندهار او د هیواد په نورو سیمو کې جګړو داسې مهال زور اخیستی چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د دې خبرو دوهمه مرحله له یوې شل ورځنۍ وقفې وروسته د چهارشنبې په ورځ پیل شوه. په داسې حال کې چې افغان حکومت د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد د جوړولو لپاره د اوربند پر اړتیا ټینګار کوي، طالبان وایي چې د سولې په خبرو کې تر اوربند مخکې باید د جګړې پر علت بحث وشي. تر اوسه پورې د دواړو خواوو دریځونه ډېر لرې سره ښکاري، نو ځکه اټکل کیږي چې د خبرو دا مرحله ښایي ډېره اوږده شي.
د احمد تکل راپور مو واورید. په پکتیا کې د سلګونه سیمه ییزو پولیسو ماشونه له تیرو څو میاشتو نه دي ورکول سوي. دوی وایي چې کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ دي او دوی مجبور دي چې خپلې دندې پرېږدي. نور حال په دې راپور کې.
په پکتیا کې یو شمېر هغه پولیس چې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې له کلونو راهیسې دندې ترسره کړي وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې یې ماشونه ورک دي. د دوی له منځه د پکتیا د اریوب ځای ولسوالۍ د منتظره قطع سر ګروپ حمیدالله ځواکمن ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې په نظامي دنده مصروف دی، خو له تیرو اتو میاشتو راهیسې یې معاش نه دی ترلاسه کړی.
موږ سره شلوار کېږي، مشونه مناوله کېږي، کله راته وایي سیستم نه وتلی، کله راته وایي چې تاسې پرخال د وظیفې نه خیالي اسکاري مجبور دی چې نظامیان سرتیري د دولت نظره تور شي، دولت خوشی کی ځکه ورسره شلوار کېږي. په مینو خېږي، وظیفې کوي، پیرې کوي، دښمن ته سیناب مرمۍ ته نیولې دی.
ښاغلی ځواکمن وایي د پکتیا امنیه قومندانۍ د مشاتو کارونه نن او سبا ته ځنډوي او په همدې پلمه یې یو شمېر داسې پولیس هم له سیستم ایستلي چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې په نظامي لیکو کې دندې ترسره کوي. شیرک د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې یولس کاله دنده ترسره کړې، خو وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د معاش درک ورک دی.
یولس کاله وظیفه مو کړې ده، د شپږ میاشتې کې مو ماشونه ورک دي، هیڅوک مو غم نه کوي. به فال د وظیفې یو اوسه دغه د ثابته نه اوسو په پیرې کې.
کمال بیا د اریوب ځای ولسوالۍ د ډاک په نوم د پوستې سر ګروپ دی. دی وایي په سختو شرایطو کې دندې ترسره کوي، خو په میاشتو میاشتو د ده او یو شمېر سرتیرو د معاشاتو او امتیازاتو درک نشته. دوی وایي که چارواکي په لنډ وخت کې ستونزه حل نه کړي په ډله ییز ډول به دندې پرېږدي او د امنیه قوماندانۍ د دروازې مخې ته به خپل غږ پورته کړي. د پکتیا سرپرست امنیه قومندان لطف الله کمران ازادي رادیو سره په خبرو کې د مشاتو د نور کړې ځند د اداري او تخنیکی چارو د مراحلو ترسره کیدل بولی. دی وایي هیڅ سرتیری به له مشاتو پاتې نشي او له سیستم پاتې سرتیری به هم لومړی په سیستم کې ثبت او بیا له امتیازاتو برخمن شي.
کومه نیمګړتیا هغه د سیستم نه قبلوي، هغه دغه پروسه چې دوی په ساحه کې چې تا ګوراته کې کول تر دغه وخت پورې هغه پروسه ختمه سوله، نو دې سیستم ته پورته نسو. هغه کسان چې د هغوی معاشونه د محلي پولیسو په دوران کې پاتې شوي هغه ټول اجرا کیږي.
د پکتیا د امنیه قومندانۍ د معلوماتو لمخې په دې ولایت کې شاوخوا 1500 سیمه ایز پولیس په دندو بوخت و چې د محلي سیمه ایز اردو او ملي پولیسو لیکو ته د انتقال چارې روانې دي او په 2018 میلادي کال کې به د سیمه ایز اردو تر نوم لاندې د دفاع وزارت په چوکاټ کې خپلې دندې ترسره کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر غنی په ننګرهار کې بیا پرون له خلکو سره ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د امنیت، بیا رغونې، برېښنا او ترانسپورت برخو کې اقدامات کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې ولسمشر په تیرو سفرونو کې هم له دوی سره دا ډول ژمنې کړې وې.
سره له دې چې ننګرهار ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال د سفر ژمنې لا پر ځای پاتې دي، د ننګرهار له ولسونو سره ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به د امنیت، بیارغونې، برېښنا، ترانزیت او نورو برخو کې جدي اقدامات وکړي. ولسمشر غنی دغه راز په دغه ولایت کې په ملکي او نظامی ادارو کې هم د پراخو اصلاحاتو پر پلي کېدو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې باید ځایي اداره له ولسونو سره په ګډه ورته د اصلاحاتو د راوستلو لپاره یوه طرحه جوړه وسپاري.
والی صاحب یو میاشت لرې چې د ولسوالانو او د رئیسانو د بدلون طرحه د ماته راغله. مدني ټولنه، مشران، میرمنې، علما کرام ټول سي د ننګرهار اصلاحي طرحه راوړي کماونه منله.
ولسمشر همداشان په ننګرهار ولایت کې د ښوونکو د کمبود په برخه کې د 4009 بستونو د منظوریو ترڅنګ په دغه ولایت کې د بیارغونې په برخه کې د ګڼو پروژو د پلي کېدو خبره هم وکړه. غنی دغه راز د سولې د دوهم دور په خبرو کې له طالب استادو سره پر جمهوریت او دایمي وربند پر پلي کېدو ټینګار وکړ او په سوله کې د ټولو خلکو د حقونو د خوندیتوب ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال ولسمشر غنی ننګرهار ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي و چې د ننګرهار ولسونه د ترې هر کال د 4 لویو پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي. ولسمشر تیر کال ژمنه کړې وه چې په لومړي قدم کې به د ننګرهار برېښنا، د تورخم جلال آباد او جلال آباد کابل د دوهم لین سړکونو او ملکي هوایي ډګر د ستونزو پر حل کار پیل کوي، کوم چې لا تر دې دمه یې د عمل څرک نه تر سترګو کېږي. په غونډه کې د ننګرهار د ولسونو په استازیتوب د ولایتي شورا پخوانی منشي ذبیح الله ازمري پر افغان ولسمشر نیوکه وکړه چې د تیر کال پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی او له دې عمله خواشینی دي. د ازمري په خبره د ننګرهار ولسونو تل د نظام پلوي کړي او په دې لاره کې قرباني ورکړي دي، نو باید ورسره کړې ژمنې عملي شي.
نور زمونږ رئیس چې د وادو په ځای د تشریفاتي او نمایشي خبرو په ځای باید اجرات وشي، موږ ډېر مشکلات لرو.
اخوا د جلال آباد ښار اوسیدونکی فرید بیا دا ډول سفرونه نمایشي بولي او زیاتوي چې ټوله ورځ د ولسمشر د سفر په خاطر بازار بند وو او کار روزګار پکې په ټپه ولاړ وو. د زیاتوي هر کال داسې سفرونه ترسره کیږي خو بې له دې چې خلکو ته زیان وړوي ګټه نه لري.
د ولسمشر اشرف غنی د دویم سفر جلبت ته چې راغی پروسه کال هم راغلی و همدغه ژمنې کړی وي، اوسه کال هم راغی همدغه ژمنې کړي دي. تش نمایشي ژمنې کوي، عملي بڼه نشته. د یو د ده سره ټول بازار نن بند و، یو خو کرونا خلک ځپلي دي او بل چې داسې حالات راشي نن یو چام کار نه دی کړی.
که څه هم ولسمشر غنی دا ځل د ننګرهار له ولسونو سره د خپلو ژمنو پر عملي کېدو ټینګار کوي خو وبلیدل شي چې تر کومه ځایه عملي کېږي.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي چې په وروستیو 4 اونیو کې په افغانستان کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو مثبتې پیښې کمې سوي دي.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو د پنجشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل په وروستیو 3 اونیو کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو کې د پام وړ کمښت راغلی دی. ښاغلی مجرو زیاتوي په 9 څلوېښتمه اونۍ کې د کورونا وایرس ډېرې پیښې ثبت، خو اوس یې چې 53 اونۍ روانه ده دا پیښې کمې شوې دي.
خوشبختانه ما بعد از هفته 49 تا امروز
کا له نیکه مرغه د 9 څلوېښتمه اونۍ څخه تر دې دمه چې 53 اونۍ روانه ده موږ د کورونا وایرس مثبتو پیښو کې د کمښت شاهدان یو. هم ثبت او هم د مثبتو پیښو کچه ټیټه شوې. په روغتونونو کې د ناروغانو شمېر هم کم شوی دی.
مریض ما در تختهای
د ښاغلي مجرو په وینا اوس د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر 6.5 ته رسېدلی. په داسې حال کې چې په لومړۍ څپه کې دا شمېر 9% ته رسېدو. نوموړی وایي د روغتونونو ظرفیت لوړېدل د دې ناروغۍ سره مبارزې کې د روغتیا پالانو د مهارتونو زده کړه په روغتیایي بنسټونو د خلکو باور هغه څه دي چې وروستیو څو اونیو کې په یاد وایروس د اخته کسانو شمېر کم شوی. خو ښاغلی مجرو خلکو ته سپارښتنه کوي چې روغتیایي سپارښتنې پام کې ونیسي تر څو په ښه توګه د درېیمې څپې مخه ونیول شي. خو پوښتنه دلته ده چې آیا د کرونا وایروس د ازمایښت ظرفیت ټیټ شوی یا رښتیا هم یاد وایروس د ورکېدو په حال کې دی؟ د افغان جاپان روغتون پخوانی مشر حکیم صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له نیکه مرغه په افغانستان کې د کرونا د وایروس د دویمې څپې په نزولي سیر کې موږ فعلاً قرار لرو، او دا په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د ازموینو او یا د لابراتواري معایناتو د ظرفیت ټیټوالی ده، بلکې برعکس موږ چې کله ګورو په هیواد کې د تیر موج یعنی د تیرو څپې په پرتله په دویمه څپه کې د معایناتو ظرفیت لوړ دی.
په داسې حال کې د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا وایروس د دوهمې څپې د کمیدو خبر ورکوي چې د یاد وایروس دوهم ډول تر پاکستان او هند پورې رسېدلی دی. خو یاد وزارت وایي چې خلک باید دې هیوادونو ته تګ راتګ کم کړي. د عامې روغتیا وزارت تازه شمېرې ښیي چې په تېره یوه شپه ورځ کې د کووید 19 ناروغۍ 2 ناروغان مړه او 140 نور پرې تازه اخته شوي. په ټوله کې د کرونا وایروس مثبتو پیښو شمېر 35320 ته رسېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
کریسچن ساینس مانیټور ورځپاڼې په خپله تازه کړنه کې دا پوښتنه کړې: ناټو د افغانستان له شل کلنې جګړې څه زده کړي؟ په دې مطلب کې راغلی دی چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن له لومړیو مهمو کارونو څخه به یو دا وي چې د افغانستان په مسله کې د پرمختګ د لارې لټه وکړي تر څو د ناټو د ماموریت لپاره د لارې یوه پراخه نقشه مشخصه شي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلی دی چې نور د طالبانو ډله او د القاعده شبکه د امریکا د امنیتي ګواښونو د لس په سر کې ځای نه لري، او ناټو هم پرې باور ده چې تر دې ستر ګواښونه شته چې د همدې لپاره تر 2030 کال پورې د خپلې ستراتیژۍ په نوي راپور کې یوازې 6 ځایه د افغانستان نوم یاد کړی دی. ناټو به راتلونکې میاشت یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې په خپل پوځي حضور خبرې وکړي چې د ماموریت ته دوام ورکړي که یې پای ته ورسوي. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ ویلي دي چې هر راز پریکړه به سخت وي او خطرونه به هم ورسره مل وي. ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ وویل: ستونزې شته، یو ډول مبهم حالت دی، خو پرته له څه شکه چې د افغانستان د لانجې د سولیز حل لپاره د سولې خبرې یوازینۍ لاره ده. د کریسچن ساینس مانیټور په باور د افغانستان جګړه داسې ماموریت دی چې یو وخت د ناټو بریا او ناکامي ورسره تړلې تصور کېده، او د دې جګړې په لومړیو کې چې ناټو پکې داخله شوه له سړې جګړې وروسته د ماموریت ته ځینو د ناټو د بیا راژوندي کېدو په سترګه کتل. ورځپاڼه بیا لیکي: اوس چې ناټو د راتلونکي لسیزې لپاره ځان چمتو کوي، له هغو تجربو چې په افغانستان کې ترلاسه کړي دي د هغو په مرسته به د شته ګواښونو مخه نیسي. د بی پولي خبریالانو ټولنې په خپله انټرنیټ پاڼه کې په افغانستان کې پر خبریالانو د بریدونو مسله راخیستې ده، او له افغان حکومت یې غوښتي دي چې په جدي ډول د دې بریدونو مخنیوی وکړي. په دې لیکنه کې په 2021 کال کې په غور کې د غور ژغ راډیو د مسؤول مدیر بسم الله عادل ایماق د وژلو پیښې ته اشاره شوې ده، او افغانستان د رسنیو لپاره د نړۍ یو خونړی هیواد بللی دی. ایماق تېره اونۍ د جمعې په ورځ ووژل شو، او دی په تېرو شاوخوا 2 میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی په ګډون 5 خبریال دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د نومبر په 12 په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د بی پولي خبریالانو ټولنې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې په وینا لیکلي دي چې د څلورو خبریالانو د وشلو د قضیې په ارتباط د طالبانو د ډلې 8 تنه نیولې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خبرې کړې اعلامیې کې په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو په وژنې کې لاس لرل رد کړي دي. افغان حکومت وایي چې طالبانو د عبیده کاروان په نوم یوه خاصه قطعه جوړه کړې ده چې د دې په وسیله هدفي وژنې ترسره کوي. بی پولی خبریالان وای په افغانستان کې په روسیو کې د خبریالانو پر ضد بریدونه او شخړې وروسته تر دې زیات شوې دي چې داسې ګمان کېده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د سولې د خبرو له پیلېدو سره دا ډول بریدونه کم شي. د دې ټولنې په وینا په تېرو نږدې دوو کلونو کې پر نږدې سل سیاسي فعالانو د 500 خبریالانو په ګډون په افغانستان کې بریدونه شوي دي.
او وسمه یو بهرنی مسأله. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د کانګرس پر ودانی د ټرمپ د پلاویانو برید د متحده ایالاتونو د تاریخ تر ټولو تیاره ورځ بللې. په همدې حال کې د امریکا د عدلی وزارت وایي هغه کسان به محاکمه سي چې د چهارشنبه په ورځ د کانګرس پر ودانی په یرغل کې لاس ترلود. دا به د سل کې د کانګرس لخوا د راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د بریا له تایید وروسته ولسمشر ټرمپ راتلونکي ادارې ته د واک د سولې لیږد ژمنه کړې ده. احمد تکلو نور تفصیل.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وای د متحده ایالاتو د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلاویانو برید پر دیموکراسۍ برید وو. د چهارشنبه په ورځ هغه مهال چې د استازو جرګې غوښتل د راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید په اړه بحث وکړي، د ولسمشر ټرمپ یو شمیر قهرجن پلاویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له امنیتي ځواکونو سره لاس ګرېوان شول. خغلی بایدن پرون ناوخته وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو تیاره ورځ وه او پر کانګرس برید پر دیموکراسۍ برید وو. هغه زیاته کړه چې دا کسان باید معترضان نه بلکې بلواګر وبلل شي.
دوی معترضان نه وو، ګوره چې هغوی ته معترضان ونه وایست. دا کسان بلواګر، یاغیان او کورني تروریستان وو.
پر کانګرس د برید پر مهال د یوې ښځې په ګډون څلور کسان ووژل شول او امنیتي چارواکو مرستیال ولسمشر مایک پنس او د کانګرس غړي چې په غونډه کې د ګډون لپاره راټول شوي وو له ودانۍ وایستل. په همدې حال کې د امریکا د عدلیې سرپرست وزیر د هغو کسانو د محاکمې ژمنه وکړه چې په دې برید کې لاس درلود. جیفری روسن په هغه بیان کې چې پرون د لوی څارنوالۍ لخوا خپور شو ویلي، د عدلي وزارت ژمنه کوي چې د امریکا پر حکومت او د قانون د تنفیذ پر قواو د برید مسؤل کسان به محاکمه کوي. په بیان کې یادونه شوې چې دا کسان به د قانون پر رڼا کې د خپل عمل پوره ځواب ووایي. په بیان کې راغلي دي چې جنایي څارنوالانو پر کانګرس له حملې وروسته ډیر کار وکړ څو په دې قضیه کې د داخلو کسانو په اړه اسناد او شواهد راټول کړي او هغه کسان تشخیص کړي چې دا پلان یې جوړ کړی وو. بیان زیاتوي چې پر روانو ورځو کې به په دې برید کې د لاس لرلو په تور نور کسان هم ونیول شي. په واشنگټن کې د وروستیو نارامیو په دوام وروسته لدې چې کانګرس د راتلونکو ولسمشر په توګه د بایدن بریا تایید کړه، ولسمشر ټرمپ د واک د سولیز انتقال ژمنه وکړه. ټرمپ پرون د جنوري په 8 په یو بیان کې وویل که څه هم دای د انتخاباتو له نتیجې سره قطعا مخالف دی، خو د جنوري په 10 نیټه به د واک لیږد په منظم ډول ترسره شي. په همدې حال کې رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې وایي چې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې تر ډیره منځوي شوی او یوازې پر څو وفادارو ملګرو تکیه کوي او د مرستیال ولسمشر مایک پنس په ګډون هغو کسانو ته چې له ده سره مخالفت کوي سخت په غوسه کیږي.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 28 دقیقې کیدونکې دي. د امریکا جی پی مورګن بانک ویلي ډیجیټل پیسې بیټ کوین د سرو زرو اهمیت پیدا کړی. بیټ کوین یوه غیر متمرکزه مجازي پیسه ده او هیڅ سوا د قانوني پیسې په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې. ملالی بشیر او نور تفصیل.
په امریکا کې د پنګونې یو بانک جی پی مورګن چارواکو د سیشنبه په ورځ وویل چې ډیجیټالي پیسې بیت کوین د ونډو په بازار کې لسرو زرو سره سیالي تلوړه سوي او که دا مجازي پیسې د خوندي پنګونې په توګه ځای ونیسي نو شای یو لکوش پر څلوېشت زرو ډالرو ته پیر او پلور لوړ سي. لیکوال او د ډیجیټالي پیسې شرکت اکسیس بنسټ ایښودونکي ایتان لیو رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه چې خلک ولې پر بیت کوین پنګونه کوي دا سویلی.
A fundamental appeal of Bitcoin to many investors is that it's basically theoretically outside the control of
بیت کوین ته د خلکو اساسي لیوالتیا ځکه ده چې په تیوري کې دا پیسې د ګڼو ادارو لواکه د باندې ده او دا هغه څه دي چې خلکو ته واک ورکوي چې خپل پیسې په خپل کنټرول کې ولري. دا پرته لشکای وستونزه او حل ده. دا په دې معنی چې لزینو خلکو پاسورډ ورک شي او بیا خپل بیټکوین ته لاسرسی نه لري، او یا هم خلک پر لارو کوڅو برمته نیول شوي او شکنجه شوي چې باید خپل پاسورډ وښيي. خو په اوسنۍ ټکنالوژي کې دا تقریبا ناممکنه ده چې څوک د چا حساب هک کړي یا تغییر پکې راولي.
It's very hard to, it's almost impossible to hack, to doctor, to forge a bitcoin.
په وروستیو څو میاشتو کې د نړۍ تر ټولو لوی ډیجیټالي پیسې بیټکوین د ګټې کچه لوړه سوې. پانګوال بیټکوین ته د انفلاسیون یا بیو د لوړېدو په صورت کې د خوندي پانګونې په سترګه ګوري او د ډالر بدیل یې ګڼي. د چهارشنبې په ورځ د جنوري پشپژمه نیټه د ونډو په بازار کې د یو بیټکوین بیه تر $10,000 ورسېده. بیټکوین مجازي پیسه لومړی ځل په 2008 کال کې یو ناڅرګند کس یا ډلې رامنځته کړه، او په 2009 کال کې په عملي توګه یو سافټویر جوړ شو.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو ازادي رادیو ته ورځئ. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. طالبان وایي دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده مطرح کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسي په تور د ځینو چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بېخبري وښوده. د پکتیکا امنیه قمانداني په یوسف خیل ولسوالۍ کې د کانونو د غیر قانوني کیندنې په تور د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي. سلګونه ډاکټرانو او د طب مؤسسانو د دویم ورځ لپاره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اعتراض پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې په قرغیزستان او ازبکستان کې د دوی د فراغت سندونو ته رسمیت ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبه په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د ځینو کسانو د یرغل پر مهال پیښ شو. ډونالډ ټرمپ د اول وار لپاره تایید کړ چې جو بایدن به د امریکا نوی ولسمشر وي. فیسبوک او انستاګرام د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اکاونټونو موقتی بندیز د هغه د کار د دورې تر پایه چې دوی اونۍ ورته پاتې دي تمدید کړ. او د روغتیا نړیوال سازمان یو مشر وایي هغو هیوادونو ته چې د خلکو عواید یې کم دي د کوواکس په نوم د کورونا ضد واکسین رسول به روانه میاشت پیل شي. د پښتو ژبې ځینې لیکوالان او فلم جوړونکي هڅه کوي چې د کونډي زوی سریال نوري برخې جوړې کړي. علم ګل سحر، واحد نظری، کاتب پاتون، وفا سمندر د لیکوالانو هغه ډله ده چې د کونډي زوی سریال شل نوي برخې لیکلي دي. د کونډي زوی سریال چې لسیزې وړاندې جوړ شوی وو په افغانستان کې د جګړو له امله نوري برخې له جوړېدو پاتې شوې. نور حال په دې راپور کې.
نه وروره، ای چه بگه نمخ کم نلوی دم سپوجه ای چه بگی خپل وزه میرسه.
ما باید شکم ازی را سراخ کنم بخاطر که لشکمش قاچاق نباشه.
د کونډي زوی تلویزیونی سریال چې خایي ګڼو افغانانو کتلې وي. د سریال لسیز وړاندې د شادګل په مرکزی کریکټر د افغانستان سینما د بریالي توپ تر پوره ورسوله.
بس ټول سو ور کوم خدا اوراستیا
نه یو نيزه مې دلې ویلې ا دې مره لې ویلې چې یو نيزه نه کوار نه کی بس دې نيزه نه کوم ور کوم نه زیات.
خو په افغانستان کې د جګړو لامل د دې سریال جوړون کې ونه توانې دل نوري برخې جوړې کړي. د کونډي زوی سریال د خندا، ژړا او د مینې د بیلابیلو صحنو په لرلو سره د میلیونونو لیدونکو زړونه وګټل، او ان تر دې چې زینو لیدونکو دا سریال د دوهم او دریم ځل لپاره هم ولید او لا هم لیدونکو لري. خای لاملی د دې سریال د مرکزی کریکټر ممنون مقصودی په خپل رول کې بریالي توب وی چې د شادګل په نوم پکې را سرګندېږي.
شادګل ډوډۍ لړې نه راغله په خوا چې د کابل دي ځکو کې سره لرونه کې ټک درې دل مال لا کښ کما.
اوس د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالانو هڅه پیل کړې چې د دې سریال نوري برخې هم جوړې کړي. افغان لیکوال علم ګل سحر وایي د پښتو ژبې د یو شمیر نورو لیکوالانو سره د دې سریال نږدې شل برخې لیکلي او هڅه کوي چې د سریال د پاتې برخو د جوړېدو لپاره مالي امکانات پیدا کړي. دی وایي که په دې برخه کې افغان فلم او نورې اړوندې ادارې مرسته وکړي نو یو ځل بیا به د افغانستان فلمي صنعت خپل بایللی ارزښت ترلاسه کړي.
موږ یوازې بې پیسو بېلا کلزامې کار کوی د پکې هغه زحمت مستر د موږ وایي چې هغه زحمت نتیجه چون خلک یې هم غواړي پر یو مډرن سریال افغانستان هم لري. یعنی زما په نظر باندې خو کیسې ته په پام سره دا یو هالیوډ سره باندې سریال دی. یعنی
د ښاغلي سهار په وینا د کونډي زوی د سریال پاتې برخې د دې سریال جوړونکي واحد نظری کاتب پاسون او وفا سمندر لیکلي دي. په ورته وخت کې افغان فلم وایي د هر هغه سریال او فلم جوړېدو هرکلی کوي چې پر افغاني ارزښتونو ولاړ وي. د افغان فلم ادارې مشري صحرا کریمي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کونډي زوی سریال د نوې بڼې د داستان ارزولو وروسته به خامخا د سریال جوړېدو کې د لیکوالانو ملاتړ وکړي.
که وګورو چې پیاوړی داستان لري، په داستان کې هر اړخ په ښه ډول راخیستل سوی او محتوایي ارزښت یې ډېر دی او لوړه کچه یې جوړوي، نو هڅه به وکړو چې د ملاتړ لارې ورته پیدا کړو.
د کونډي زوی سریال په 1980 زیږدیز کال کې د واحد نظری لخوا جوړ او د ملي ټلویزیون په پردې نندارې ته وړاندې شو. د دې سریال مرکزی کرکټر ممنون مقصودی د شادګل رول ولوبه او چې ښایي نوې بڼه کې هم مرکزی کرکټر ولري. دا هڅه په داسې حال کې کیږي چې اوس مهال د افغانستان فلمی صنعت تر بل هر وخت مخ په ځوړې روان دی او د یو شمیر فلمی لوبغاړو په وینا د مالي امکاناتو نه موجودیت او په دې برخه کې د حکومت نه مرسته هغه ستونزې دي چې د افغانستان فلمی صنعت یې له ناکامۍ سره مخ کړی دی.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي.
پس و ژوند ما شمن صرف ساکنن او زموږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلی. د ازادي رادیو د اونیزه خبرونه ز اسد الله لودین تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د خزینه معلولانو ستونزو ته کتنه کوو. د افغانستان د لسیزو جګړو او ناخوالو لترخو پاتشونو یو هم په افغانستان کې د وګړو معلولیت دی. آیا معلول انجونې د نور انجونو په څیر زده کړو ته لاسرسی لري؟
دا دواړه ښوونځي په کابل ښار کې فعالیت لري او د معینیت تعلیمات تخنیکی او مسلکي ادارې تر چتر لاندې کار کوي.
افغان حکومت د معلولو نجونو او ښځو لپاره څه کړي دي؟ په افغانستان کې د څه ډول معلولیت لرونکو وګړو لپاره نسبي تعلیمي اسانتیا وشته؟
په دې برخه کې چې د دوی لاسرسي تخنیکی زده کړو ته زیاته شي د پام وړ پیشرفتونه لرو.
خزینه معلولین په افغانستان کې له کومو لویو ستونزو سره مخامخ دي؟
ډېر مشکلات او ستونزې سره زه نشم کولای چې نور خپل تحصیلات او درسونه ته ادامه ورکړم.
اوس هم راپور اورو چې د وی معلول انجلۍ په غاک پیلېږي.
ما خوانځای هم ډېر پستونز وویل ځکه چې سنفیانه مې را پسې همیشه خواندل یا د لاس نشته یا د پښه نشته ته معلوله. خو په ډېر ستونزې مې وویل خو ځکه اوس زه کار هم نشم کولای او نه کولای شم خپل درسونه ته ادامه ورکړم.
دا فرشته و چې له 12م ټولګي څخه په لوړه درجه فارغه شوې. فرشته وایي خوانځای په ډیرو سختو شرایطو کې ویلې. هغه وایي لا ټول ستونزو سره سره یې هیڅ کله خپل کلک اراده نه د بایللې او د لوړ زده کړو هیله لري. سمایا بل افغان انجلۍ ده چې په دواړو پښو معلوله ده. د دې معلولیت د زیږیدو راهیسې دی او پر لاره په سختۍ تک کوي. د هم خوانځای په کابل کې وستای د لوړ زده کړو او له مالی پلوه په ځان د بسیا کېدو هیله لري. هغه له دولت غواړي چې د معلولانو د تحصیل مصارف ورته برابر کړي. سمیا په دې اړه زیاتوي
دولت ما خاص ما حضرتي است که هر چی
حکومت باید یو خیریه اداره جوړ کړي چې معلولین هلته کار وکړي او د نورو وګړو غوندې په ټولنه کې ونډه واخلي. همدارز معلولین باید په آرامه له یو ځایه بل ته د تګ راتک فرصت ولري او د معلولیت احساس ونه کړي او نور وګړي پوه سي چې موږ هم انسانان یو.
د افغانستان د احصایې د ملي ادارې د سرشمیرنې له مخې د جګړې له کبله د معلولانو شمیر 1,80,000 وګړو ته رسیږي. که څه هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون په ټوله کې 1,000,000 معلول وګړي شته چې د ناروغیو او نورو ورته پیښو له کبله معلول شوي یا معلول زیږېدلي دي. د معلولانو د ټولنې رئیس حاجي نوراغا د معلولیت لرونکو ښځو او نجونو د ستونزو په اړه وایي.
د وزارت شودا و معلولینو که هیچ نوع قائل نیسته دی دی وزارت تلار شی دا خزینه زنانه دا دومره په مشکلاتو که مواجه شته دی دیر بیرو بار ازدهام دی ولکه پویگی چه دا مرده خورده داسته دا دومره قدر احترام نیسته دی.
لبل خواد شهیدانو او معلولینو د اداره ویاند ضیاءالحق فضلی وای اداره یوازې حقوق خزینه او نارینه معلولینو ته کلنۍ معاش او نور مرستې ورکوي چې د جګړې له کبله په مستقیم ډول معلول شوي وي.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت 1,80,000 جنگی معلولیت لرونکو وګړو ته کلنۍ حقوق او امتیازات ورکوي. د دې ترڅنګ دا وزارت مکلفیت لري چې ټولو معلولیت لرونکو وګړو ته صحي تعلیمي تحصیلي او د کارموندنې په برخه کې مختلف فرصتونه رامنځته کړي او دوی لپاره د سرپنا او د ځمکو د نمرو د ویش پروسه هم تنظیم کړي. په همدې اساس له نیکمرغه هر کال له 800 څخه تر 1,000 معلولیت لرونکو وګړو ته د لوړو زده کړو وزارت په مرسته او د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ په خصوصي او نړیوالو پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو فرصتونه برابرېږي.
پر نورو ستونزو سربیره معلول نجونې د ځانګړو تعلیمي مرکزونو د نشتوالي له کبله هم سر ټکوي او دا ستونزه جدي بولي. موږ په دې اړه د پوهنې وزارت له ویاندې نجیبې آریان څخه پوښتنه وکړه. نجیبه آریان یې په ځواب کې داسې وایي.
هغه کسان چې معلولیت لري کابینیش معلولیت ولري نو دوی ته ځانګړی خونځای ده چې د نابینایانو دی او هغه څوک چې د غږ له کبله معلولیت لري هغوی ته هم د نشنوایانو خونځای ده چې دا دواړه ښوونځي په کابل ښار کې فعالیت لري او د معینیت تعلیمات تخنیکی او مسلکی ادارې تر چتر لاندې کار کوي. تر دې ور هاخوا کسان چې جسمی معلولیت لري هغوی کولی شي چې د تعلیمات عمومي په برخه کې ټولو ښوونځیو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. هغه نجونې چې معلولیت لري څه په مرکز کې یو څه هم که په ولایاتو کې دوی له هر هغه امتیاز څخه چې یو عادي انسان برخمن دی دوی هم ترې برخمن دي او څرنګه چې ما یادونه وکړه دوی ته موږ ځینې اسانتیاوې چې د فزیکي کارونو نه ترسره کول دي هغه ورته په پام کې نیول شوي دي.
د آریان په خبره په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره ځانګړی ښوونځی نشته چې د دوی معلولیت ته په کتو اسانتیاوې ولري. خو د حسي معلولیت لرونکو وګړو لپاره چې نه اورېدل او نه هم لیدلی شي د مسلکي زده کړو ښوونځي شته. که څه هم په ټول افغانستان کې د حسي معلولیت لرونکو وګړو کره شمېر معلوم نه دی خو په دغو ښوونځیو کې ټول نږدې 2,110 حسي معلولیت لرونکو وګړو ته د زده کړو وړیا زمینه برابره شوې ده. دا چې په دغو ښوونځیو کې څومره نجونې زده کړې کوي په دې اړه د مسلکي زده کړو مرستیال رئیس عبدالحمید اکبر وایي.
په 14 ولایتونو کې د مملکت په سطح ټول تعداد زموږ د شاګردانو چې دی 2,315 نفر شاګردان لرو چې په دې کې تقریبا 1,416 نفر ذکور دي الکان دي او 609 نفر اوناستي یا جوني دي. همدغه راز تقریبا په دغه 2,315 نفرو کې 503 نفر نابینایان دي او په حدود دی 1,320 نفره 1,320 نفره ناشنوایان دی. دا د تیر کال سره په مقایسه باندې ډیر لوی
انکشاف دی که ویو دو برابر شوی دی زمونگ تعداد درسته ده. تیر کال مونگ یواز پا ول ولایتونو که و مراکز در لودل او تقریبا دی اتنیم سواب شاوخوا که مونگ شاگردان دی پوشش لندی در لودل سا کال تا مونگ ول اس مراکز لرو پا سوار لسو ولایتونو که لرو او انشالله پا راتلون که دری کلونو که غوارو چه تعداد حد اقل شپک زر نفرو تا و رسیگی.
په افغانستان کې خځې او نجونې له زیاتو محدودیتونو او ستونزو سره مخامخ دي. معلولې خځې نه یوازې زده کړو ته پوره لاسرسی نه لري، بلکې په ټولنه او کورنۍ کې هم ورسره توپیری چلند کیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون څېړنې چې د تیرو څو میاشتو په اوږدو کې ترسره کړي ښیي چې خځینه معلولیت لرونکې په ټولنه او کورنۍ کې له توپیری چلند سره مخامخ دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د معلولانو د برخې رئیس محمد علي محبتي وایي
نجونو او ښځو په جامعه کې هم ډېر په ستونزو مخامخ دي. تحقیر، توهین، وهل، تکول، شکنځل کول، تحقیرول، دا متاسفانه ستونزې دي. کیسونه موږ ته په کمیسیون کې مراجعه کوي ښځو او جنو چې موږ هغه کورنۍ مې تحصیل ماتا اجازه نور کوي یا مشکلات دی کارمندونو دی پارا دی چې ادارو موږ نه منی او د موږ نه باور مندی نه لري. تام یو بل ستونزه دی چې ښځه او جنو چې تحصیل کرده دی اول تحصیل کرده نه دی هغوی ته اجازه نه ورکوي. کورنۍ که اجازه هم ورکوي بیا متاسفانه زمینه د اشتغال او کار هغوی سره برابر نه ده.
په افغانستان کې له زده کړو د معلولو ښځو مخه نیول کیږي. د کار زمینه ورته نه ده برابره. په کورنۍ کې ورسره د نیمګړي وګړي په توګه چلند کیږي او په ټولنه کې هم له توپیري چلند سره مخامخ دي. د ښاغلي محبتي په خبره د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هر کال د معلولینو د حقونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي چې د معیوبینو په ځانګړې توګه د ښځینه معلولینو په وړاندې د توپیري چلند مخه ونیول شي. ښاغلي محبتي زیاتوي
د مثال په توګه موږ تیر کال 902 کسانو ته فورمې ثبت کړی و چې 193 ښځینه کسان وو، ځکه چې موږ هغې ته حتی لاسرسی نه لرو، ځکه چې متاسفانه ښځو او جنو متاسفانه په کور کې دی او هغه مثلا په ادارو کې نه ده، په مکتبو کې لږ دی، نو ځکه او اکثریت یې په کلو باندو کې ده او موږ هغې ته لاسرسی نه لرو. مګر د دې لحاظ موږ تیر کال یو د 902 کسان چې موږ مصاحبه کړی وو 193 متاسفانه ښځه او نجونه وو.
تاسو د ازادي راډیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ واورید. راتلونکې اونۍ به له بلې موضوع سره له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانیاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون مې وکړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانی او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
کور کلای
نن سبا چې رالی مهم هم را سره جنګ کړی دی په همداسې جنګ ترې نه راوتي.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړوونکې مریم توخی
ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. آیا کورنۍ د هوا په ککړتیا کې ونډه درلودلی شي؟
چاوا خوند غزمنګ تلاسه چټلېږي په دې خاطر چې شیس وځو په خاطر ټوله هوا چټاله ده.
د ککړې هوا اومده لاملونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هواد کې د نفوس تراکم بل د هغه وسایتو تراکم چې هغه ډیر زیات دود تولید همدارنګه د شنو ساحو نشتون
او د ککړې هوا خطرونه څه کېدلی شي؟
دغه مریضګان لاسته راځي هغه د ټول زمنګ ستاسو سینه بغالو د ډیر مشکلاتونه زمنګ دیندي او د لاسته دي.
قدر من اوریدونکو نن په همدی موضوع غږیږو چې ولې ورستربلی هوا ککړیږي او د هوا د پاکوالي په منظور څه باید وشي. د خلکو د نظرونو ترڅنګ د چاپیریال ساتنې د ادارې له یو رئیس سره مرکه هم لرو. زه همایون هیواد یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
خوږو اوریدونکو د هوا په سړېدو او د ژمي په رارسېدو سره د هېواد په مرکز او لویو ښارونو کې د چاپیریال د ککړتیا ناوړه اغېزې تر بل هر وخت څرګندې ښکاري. په دغه موسم کې نه یوازې د هوا ککړتیا لوړېږي بلکې له امله یې ولس په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته کېږي او د دغه ناروغیو له امله خلک هم له روغتیایي پلوه او هم له اقتصادي پلوه له سختو ستونزو سره مخ کېږي. ځینې وخت خو خپله خلک هم د هوا د ککړتیا باعث ګرځي. په همدې تړاو د کابل د کارتینو اوسیدونکی میرزا محمد هغه کس دی چې په بخارۍ کې د لرګیو پر ځای ربړونه او داسې نور شیان سوځوي. نو ما وړه وای
بس دا بوټان کتی دا شان کې سوځو اوان نسرنګو کو زه یخ نه خوځان نسم مړ کوي یخ دا یخ زیات نسرنګو کو مجبوری ده زدت کې نسرنګو کو مجبوریم ده کور غرم ټول مریضان دي ټول ناروغ یو تخیز زکام ده نور دنه خوځي زراد دغه خراب هوا ته زیرنم د کور تم دغه بس مجبوری ده مجبوری ده ساده دغه سوځو نسرنګو نه لرګي مرګي نه ساخسته لرګي په چش واخ چالجاري خرڅو دمه کې ډوډۍ پیدا سي بس نو خوشاله نس دا بوټن ربرن دا شهر مان پیدا کو پس ګرځو وټ پس لیجل دغه پیدا کای چې ما خبر شي راوړي بخاری پسا چوسوځي چایم په پکو دی کوم په کو کته خو ارشه پکو.
په پلازمینه کابل کې د ګردونو او تور لوګي په لیدو تنفس کول ستونزمن ښکاري او په هوا کې دومره ککړتیا احساسېږي چې په رڼا او لمرین ورځ د تیارې او ریزو حالت یې رامنځته کړی وي او نږدې سیمه نه لیدل کېږي. همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زرغونه هم له ککړې هوا شکایت کوي او وایي چې کورنۍ هم په دې برخه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. نوموړي زیاتوي
هوا خو رښتیا ډېره الوده ده موږ باید خپله کوشش وکړو چې دغه مریضګان لاسته راځي هغه د ټولو زموږ ستاسو سینه بغل او د ډېر مشکلاتونه زموږ دندي هوا د لاسه دي. دا باید موږ تاسو خپله کوشش وکړو چې د بخاریګانو کې داسې جنډي او دا شیان ونه سوځو دا شیان ونه سوځو په دې خاطر چې دغه موږ تاسو خپل ځان ته ډېره نقص کوي. بخاري مخې ده لرګي پکې سوځو لرګي او لرګي سوځو څنګه زغاله تانه سوځو پکې چې دا ډېر هغه دې نقص کوي په دې خاطر چې دغه هوا چې خراب شله پوشه چې مریضګان هم ډېریږي نو یو خپل را کابل د هوا بیخي خراب شوې ده شپې خوا ته خواصله نه تراوتل نه کیږي په دې خاطر چې بیخي ټول مریضان دي. زما خپل د کاکا مسه په ساته تفل کې بستر شو بیچاره د لاسې لاړ.
شنن کې په دې اندي چې د چاپیریال ککړتیا اوس په یو ناورین اوختي او په مستقیمه توګه د هوا د وګړو لژوند او مرګ سره تړلې موضوع ده. دغه راز د هوا او چاپیریال د ککړتیا له امله زموږ اقتصاد په تیره بیا زموږ د کرنې سکتور او کرنیزو توکو لکه میوو غلو دانو سابو او ترکاریو ته سخت زیان رسیږي. دا چې ککړه هوا نورې کومې روغتیایي ستونزې جوړوي له ډاکټر محمد فهیم افین څخه به واورو.
آلودګي هوا ډېر ضرورونه لري او کېدای شي چې د آیندې د عمر اوږدوالی د انسان کم کوي. د آلودګي کېدای شي د مختلفو ساحو د وضعیت مصحب کېږي. ډېره ډېره طرق تنفسي او د قلبي روحي او د جلدي مشکلات او کېدای شي چې د هغه ښځې چې حمل لري هغوی سره هم ډېره ستونزې په راتلونکي طفل ورسره پیدا کېږي.
دا کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. دا چې د هوا د پاکوالي په منظور خلک څه وکړي دا خبرونه په دې برخه کې د مخالکو نظرونه اورو.
زما
نوم عزیز ده د کابل وسدین کې ما خلک ته خدا په کار ده چې ځان وساتي ځان ته ماسک واخلي چې د ناروغي او مریضی نه ځان وساتي او دولت باید عامونه نه پریږدي چې پلاستیک دغه شیان وسوي چې هوا خرابي
زایب خان زادران خبر کوم د اصلي زایم خوز د کابل وسیدن کې ما ولا اوا نظر اوا خټه سخته کړ د خصن بعد له څلور بج مزګر غشت ګزار ډیر مشکل کیږي دا د دولت وظیفه ده باید عامونه کنټرول کی د وټلونه بازار وټلونه کنټرول کی خار زکه چدی ربړونه سوزي ټایر سوزي پلاستیکونه سوزي
اصلا د لغمان سیدون کې اوسېدل په کابل نو باید د دې لپاره چې مریضان نه شو جلوګیري وکړو ښه ده چې ماسک واغوندو دغه اضافي شیان چې موږ سوزو لکه د جنډې د دود د خراب تیل چې استفاده کوو په موټرو کې دغه نه باید جلوګیري وکړو ترڅو موږ فضا پاکه شي
درنو اوریدونکو ککړتیا په طبیعي محیط کې د ککړونکو شیانو تعریف ته چې منفي بدلون رامنځته کوي دا چې کوم لاملونه د هوا د ککړتیا سبب شوي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې برخه کې څه کړي او د هوا د پاکوالي په خاطر څه کول پکار دي دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې له رئیس جلال الدین ناصری سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم
خخ غلی رئیس صاحب رازو لمړی پښتنه و داسې مطرح کو چې دا چې هوا ورځ تر بلې ککړیږي عمده علتونه څه دي
هوا د ککړتیا لاملونه په هیواد کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سروې د ارزونې په اساس باندې ډیر واضح او روښانه دي چې هغه عبارت لدی نه دي په هیواد کې د نفوس تراکم په خاصه توګه په لوی ښارونو کې دا هم ځان ته خپل عوامل لکه فقر جنگ نامنی دا ټول د دې باعث شوی دی چې ډیر نفوس د هیواد په ښارونو کې بل اڑخ تی ہوا کا کڑا کڑے دا بل دیہ وسائط و تراکم چاغ ڈی زیاد دود تولی دئی دا ہم دیا عمل شوید چھواد کی زیاد دود تولی چھ او ہوا کا کڑے شی ہم دار انگ دی شنو ساہو نشتون پا دیہواد پلوی خارون کی دیہ اسناب فعالیتون چھ اغوی دخپل دی روزمرہ فعالیت لپارا دیہ سوان تو کس استفادہ کی چھ آگا ڈی زیاد دود تولی دئی او پټوله کې بل اړخ تخپل طبي حالت دی نړۍ د ځمکه د هوا تغیر کړی دی چې موږ تاسو د اقلیم د بدلون مسائل په دې ورځو کې هم په هوا کې او هم په نړۍ کې اورو دا د دې باعث شوی دی چې هوا یې ککړه کړې ده
تاسو څه شوي چې تاسو مثلا کوم حمامونه بند کړي وي چې هغوی د سون توکو نه ښه ګټه نه پورته کړي نور څه سوځولي لکه مثلا رابر بوټان دا شیان چې هوا یې خرابه کړې وي هوا یې ککړه کړې وي تاسو کوم څه شوي چې تاسو بند کړي وي یا نانوایي ګانې یا حمامونه څنګه
سل په سل کې کچیر ته اوس تاسو زمونږ د ادارې د ویب سایټ او د فیسبوک باندې تلار روزانه موږ چکل نظارت کوو د شلو نه تر پنځه دیر شو فعالیتونه د موږ هغه د دې باعث شوی چې هغه مسدود شوی دی چې دا یو ښه زیره ده کچیر ته تاسو د هوا ککړتیا وګورئ د تیرو هفتو نه نظر دی هفتې ته په مراتبو ټیټه شوې ده دا دقیق او ساینسي مسله ده چې تاسو ته وایم له تیرو هفتو نه په مراتبو ښه شوې ده
د چاپیریال ساتنې اداره کوم نور پلان لري هم ده چې البته د هوا نور هم را
منگ دو ڈول پلان د ہوا د ککړتیا لپاره د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په لاس کې لري د دې لپاره منگ یو لنډ مهاله پلان جوړ کړ چې یو لس موارد دي په دې لنډ مهاله پلان کې او دا د هغه کمیسون چې هغه د ککړتیا عالی کمیسون ده د دې د تایید مهر په ولګو او اوس عملا دا د کابل ښار او په نور لوی ښارونو کې تطبیق وړل چې په دې یو لس موارد کې د عامه پوهاوی څخه نیولې د مطبوعات همکاري څخه نیولې زمينه سازي موږ څنګه کولای شو د هغه اړوند ادارات سره مغږی کو چې هغه پاک انرژي هوادوال ته وړاندې کی تر څو پورې هوادوال د ډېر خراب انرژي څخه استفاده ونی یو هغه اوږدمهاله پلان نه دی چې په اوږدمهاله پلان نو کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ټول هغه پروژې چې هغه په حقیقت کې په هواد کې تطبیقیږي او په آینده کې
د دې تصور د چې باید ککړتیا تولید کی دوی نمنګ د چاپیریالی محیطی او اجتماعي مسائل لپاره راپور غواړو تر څو پورې دوی د ککړتیا د کمخ فکتورونه ال ته خپل راپور کې ځای په ځای کی کچیر ته دوی دا په راپور کې ځای په ځای نه کی مونږ اوتومات د دوی هغه فعالیت لام دغه شروع څخه ور سره موافقه خپل نه اعلانو کله چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې موافقه اعلان نه کړه هغه پلان نه عملی کیږي بل د شنو ساحو په ډیرواله باندې زمونږ ډیر زیات تمرکز ده
هم په هوی د پاره شته چې مخکې اډونه کړه چې هم په هوی د پاره هم ضرورت ده او تاسو په برخه کې هم کار کوي دلته څومره یعنی خلک څومره هم نظر دي اوس هم په هوی د پاره څه کارونه کړی دي
مونږ پلان مهاله پلان کې د عامه په هوی لپاره اول هدف چې مونږ تعین کړی هغه د عامه په هوی ده مونږ عامه په هوی اول د مطبوعات څخه شروع کړی ده د هیواد په داخلي مطبوعات کې په تلویزیونو کې په رادیوګانو کې په چاپي خبرونو کې د هوا د ککړتیا په اړه باندې زمونږ همکاران د تقسیم اوقات په اساس باندې له دوی سره همغږي لري او هغه تازه راپورونه ورکوي په حج او اوقاف وزارت سره زمونږ همغږي ده تر څو پورې هغوی د جمعې په خطبه کې په نورو مذهبي مسایلو کې د هوا د ککړتیا هغه عوامل چې په حقیقت کې په اکثره مسایلو کې موږ تاسو خپل هیوادوالي هستو دوی پو کې تر څو پورې په خپل اعمالو کې هغه اصلاحي نقاط په نظر کې ونیسي تر څو د هوا ککړتیا راکم شي
نه کوي چې په روسي کې بل ستراتیژي د خلکو نام څه غوښتنه ده څه ویل لري خلکو ته چې خلک باید څه وکړي په دې برخه کې
له خلکو نام غوښتنه دا ده چې ککړتیا سرمایدار غریب ځوان زوړ سپینګیر نر ښځه ټول زیات متضرر کوي نو د دې لپاره چې موږ او تاسو هیڅ هیوادوال زموږ متضرر نشي راځي لاس یو بل سره ورکو او د ککړتیا په مقابل کې مبارزه وکړو تر څو پورې یو پاک چاپیریال هیوادوال ته وړاندې
ډیره زیاته مننه کوم
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د کور کلی خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ